ستړي مشي دا مشالي دیو ده د دوو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کېلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره سره ملي حامیر زاده او ټکنیک په برخه کې سره خپل وشا همکاري کوي د ځوان ډاکټرانو هغه احتجاج چې په کوټه کې له تیرې سمو دی راهیسې روان دی دوام لري دا د خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورونی او سیمه ایز مطالب را سره هم شته د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې درته دوه ونې د خبرونې مشال آنلاین او تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د ملیحا امیرزاده نه
ټول اول پام کړی د خبرونو سرټکو ته د بلوچستان مرکز کوټه په ګډون د صوبې په نورو سرکاري اسپیټالونو کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه احتجاج د 28 ورځو راهیسې دوام لري چارواکي وایي د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان قبایلي ضلع خیبر کې هم د تعلیمي ادارو د سارې ادارې کار پیل کړي او د قطر او ترکیې او وفد افغانستان د هوایي میدانونو د چارو په اړه د طالبانو سره غږیدلی په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه د خپل غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړي دوی له 13-28 ورځو راهیسې په سرکاري اسپیټالونو کې په هړتال دي چې له وجې د ورځنیو مریضانو د معاینې او د آپریشنونو څنګ بندې دي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د سرکاري اسپیټالونو شخصي کولو فیصله ونکړي او په اسپیټالونو کې اسانتیاوي ورکړي دوی د خپل نیول شو ملګرو د راخوشي کولو غوښتنه هم کوي د ځوان ډاکټرانو اتحادیه مشر حفیظ مندوخیل نن مشال ریډیو ته ویل تر هغه به احتجاج ته دوام ورکوي تر څو چې غوښتنه نوی منل شوی
دا احتجاج موږ کورتو ګورې د دې د پرایوټایزیشن خلاف چې دا غا ان ډایرکټ کم بوج دی غا پر غریب عوام راځي لیبرټی د لی فنکشنل نه ده د باندې لیبرټین خلکو خلاصې کړی دي غریب عوام چې موږ راځي موږ ورولې کو دی ولاړ
خو د بلوچستان د روغتیا ادارې صوبایي سیکرټري نورالحق بلوچ وایي چې د ځوان ډاکټرانو لویه برخه په واشکو شیرانی او موساخېلو کې 100,000 تنخواه اخلي خو ډاکټران دغه تنخواه 100,000 ته د لوړولو غوښتنه کوي چې د حکومت لپاره ګرانه ده د کوټې پولیسو د نومبر په 20مه له ریډ زون څخه 15 ډاکټران او 3 طبي کارکوونکي د حکومت خلاف د پرلت پر مهال نیولي وروسته د کوټې عدالت دغه ډاکټران د سړکونو تړلو او ولسته د تکلیف رسولو په تور بندي کړل چې تر اوسه نه دی را خلاص شوی د بلوچستان په کچ ضلع کې د وسوالو په یو حمله کې دوه امنیتي سرتېري وژل شوي د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې بیګا په کچ کې وسوالو د امنیتي سرتېرو په یو پوسته بریدو کړ او د پیښې له ځایه وتښتېدل د پیښې وروسته پولیس او امنیتي سرتېري د هغه ځای ته رسیدلي دي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د صوبایي حکومت د کورنو چارو سلاکار میر زیاولا لانګو د پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې څوک به هم امنیت خرابولو ته نه پرېږدي تر اوسه د حملې ذمهواري چا نه ده منلې د خیبر ضلع تعلیمي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا د بندوبستي سیمو پشان قبایلي ضلعو ته هم د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي په نوم د تعلیمي ادارو د سار ادارې واک غځول شوی او دغه ادارې په خیبر کې هم خپل دنده پیل کړې د دې ادارې او چارواکي همایون خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اداره بوس په سکولونو کې د ښوونکو د حاضرې ترڅنګ هلته د زده کوونکو شمیر د کمرو فرنیچر اسانتیاوي او نورو اړینو شیانو په اړه معلومات راغونډوي او بیا به په اړه پلان جوړوي د نوموړي په وینا په دې اقدام سره به سکولونو ته د ورپېښو ستونزو هوارې په وخت کېږي د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ له مخې دا مهال په ټوله ضلع کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې فعال دي د پاکستان پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری ویلي چې نوموړی به اوس پخپل د حکومت پر ضد میدان ته راوځي نوموړی پرون په ټنډو الیار کې د ګوندغړو ته په خبرو کې ویل چې په اسلام آباد او لاهور کې به د مخالفینو مقابله کوي هغه زیاته کړه چې په لاهور کې به د احتجاج په توګه خیمه هم لګوي د پاکستان پخوانی ولسمشر دا خبره پر داسې محل کړې چې د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګوم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د راتلونکي کال د مارچ په 28مه اسلام آباد ته د مرکزی حکومت پر ضد د لانګ مارچ اعلان کړي د زرداری د بیان په خبرګون کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په لاهور کې رسنو ته ویل چې آصف علي زرداری تر خپل صلاحیت لوړې خبرې کوي د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د تکنیکی کنټرول او مدیریت په اړه د طالبانو سره خبرې کوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي چې دا پلاوی پرون کابل ته رسیدلی د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی تیر شپه مشال ریډیو ته ویل لشته چې دا خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري هوکړې ته ورسیږي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته د کابل هرات کندهار خوست او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی شوي دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
تاسو مشال لري ته وګي خبرونه درته زموږ همکاري مليها امیر زاده وړاندې کول. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو ورجو کوټه ته د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې لوري د کوټې په ګډون د صوبې په نورو سرکاري هسپتالونو کې د احتجاج لړۍ روانه ده چې لامل یې او پی ډیز بند او ناروغان د مشکلاتو سره مخ کړي دي. ځوان ډاکټران وایي چې تر څو د حکومت له لوري نیول شوي ډاکټران نوي خوشي شوي تر هغه وخت پورې به د دوی احتجاج روان وي. حکومت ویلي دي چې د ځوان ډاکټرانو ډېرې غوښتنې یې مننی، لیکن ځینې غوښتنې یې د حکومت لپاره د منلو وړ نه دي. نور حال له کوټې نه ایوب ترین راکړي.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې په سرکاري هسپتالو کې د تیرو 28 ورځو راهیسې د احتجاج لړۍ روانه ده چې لامل یې او پی ډیز او اپریشن تھیټر بند دي. په نتیجه کې ادي ناروغان د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې ترڅ کې چې مکله د کوټ وسیول هسپتال ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته د ډېرې ناروغانو وینا و چې په هسپتالو کې د دوی لپاره هیڅ هم نشته.
زمونږ محمد زویر دی، زه د پښین سره غلې مریضان سره دی او پی ډی بند ده، ډیر مشکلات دی، څوک زموږ آواز نه اوري. نو موږ راغلي لاړ سو کرایه توان کو بیرته راسو، خلک و څوک وایو پی ډی خلاص و څوک وای نه ده خلاصه.
جعفر زه لجو بازار راغلی یم. په دې دی را سره ده د افشای ماته ده تقریبا هم څلرم شپه ده. دلته ورته اوسېږم، په هسپتال کې ورته ناسم او نو پی ډی هم بند ده او نه په واټ کې داسې ځای شته. بس بار لاړ سل تل سفر خانې ته لاړ شپه وکړه راغلی یم. څلرم شپه ده، پیسې توان دی، بل پلچای په پور واخه، لغه په پور واخه، دا غریبي ده، حالات دی.
بل پلوته د ځوان ډاکټرانو له لوري ویل شوی دی چې په سرکاري روغتونونو کې د حکومت لخوا د اسانتیا او د نشتوالي له امله دوی و احتجاج کولو ته اړ شوي دي، خو حکومت ته تر اوسه پورې څه غور نه دی خوړلی. په دې ترڅ کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې چیرمن افیز مندوخیل راته وویل
دا احتجاج زموږ کورتو ګورې د دوی د پرایوټایزیشن خلاف چې دا غ انډایرکټ کم بوج دی هغه پر غریب عوام راځي. لیبرټی د لیپ فنکشنل نه ده، د باندې لیبرټین خلکو خلاصي کړی دی. غریب عوام چې موږ له راځي موږ ورولي کو دی ولاړ او جنگ د ګردو شانو له وجې له موږ سره کیږي. موږ په دا والا باندې کم ډاکټرانو هغه راووتل فرام نه درنه ور کړی و. شپې په درنې مې بجې پر دوی چاپه واله د روډې پورته کړ.
دغه ډول د ځوان ډاکټرانو له خوا خبرداري ورکول سوې دي چې تر څو د دوی ملګري ډاکټران د حکومت له خوا د جیل څخه نوی را خلاص شي تر هغه وخت پورې به دوی د احتجاج لړۍ روانه وساتي. په دې ترڅ کې د کوټ په سیول هسپتال کې د زړه د ناروغي یو کارپور ډاکټر عجب خان کاکر راته وویل که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو دوی به په سرکاري هسپتالو کې ایمرجنسیانې هم بندې کړي.
زموږ ډاکټران چې نیول شوي دي تقریبا نن وویشتمه ورځ ده. پرون وړمه ورځ موږ یو الټیمیټم ورکړی و سرکار ته د 48 غنټې ده، لیکن د 48 غنټې تیرېدو باوجود سرکار هیڅ قسم رابطه نه ده کړې، نه په دې کې سیریس دی. زموږ سټرایک کنټینیو دی، واډونه بندي و صرف او صرف دا ټایم ایمرجنسي خلاص ده. ایمرجنسي موږ دا ولې ورې خالی صرف او صرف د عوامي مفاد لپاره لکړه، د غریب عوام مفاد کې موږ تر اوسه پورې نه ده بند کړې.
په دې ترڅ کې چې مکله د روغتیا د ادارې د صوبایي سکتر نورلک بلو سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د ځوان ډاکټرانو ډېرې غوښتنې حکومت منلې دي او ځینې مطالبه داسې دي چې هغه د حکومت په وس کې نه راځي.
واشوک او مسافر او شهرانی جیسے ڈسٹرکٹ میں 1,20,000 تنخواہ لیتے ہیں، کہتے نہیں اس کو 1,00,000 تفصیل در کرتے
ہیں. دزوان ڈاکٹرانو لوے برخا پلرو پرتو سیم کی لکہ واشوک شهرانی او مسافر کی 1,00,000 تنخواگانی اخلی او دوی غواړي چې دغه تنخوا دی 1,00,000 پوری ورسول سی، کوم چې د حکومت لپاره یو مشکل کار دی ځکه چې ډیری ډاکټران په خپلو سیمو کې کار هم نه کوي. او بل دا چې ځینې غټ ډاکټران دا وخت هم د درې نیم لکو څخه زیات ترخاوي اخلي، لیکن دوی د صوبې ولرو پرتو سیمو ته د کار لپاره نه ځي. دلته خبره د یادونه ورده چې د کوټ پولیسو د نومبر د میاشت په 8مه نیټه د کوټ د ریډ زون څخه 15 ډاکټران او څلور د پیرامیډیک سټاف کسان هغه وخت نیولي وو کله چې دوی د حکومت په ضد د یوې اونۍ راهیسې پر لتروان ساتلی وو. وروسته د کوټ یو ځایي عدالت دغه ډاکټران د سړکانو د بندولو او وادي خلکو ته د تکلیف رسولو په تور کې وجیل ته لېږدولي وو، څوک چې تر اوسه هلته بندیان دي ځکه چې ځوان ډاکټرانو نه یوازې د دوی د ضمانت کولو څخه انکار کړی دی، بلکې د حکومت څخه غوښتنه لري چې نیول شوي ډاکټران دي بې له څه ضمانته سمدلاسه خوشې کړل شي.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د بندوبستی سیمو په شان قبایلی ویلو ته هم د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټۍ په نوم د تعلیمي ادارو د سار ادارې واقعزول شوه او د دغه ادارې په خیبر ضلع کې چارواکو خپل دنده هم پیل کړې. دا چې دغه ادارې کار به سوي او د تعلیم د ودې لپاره به څه ګامونه پورته کوي، په دې اکله نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروستو قبایلي ضلعو ته د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم اداره غزول شوی او په خیبر ضلع کې هم خپل کار پیل کړی. د خیبر ضلع ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي او چارواکی همایون خان د دغه ادارې د کار په اړه مشال ریډیو ته وایي.
دی کې موږ یو سکول نه پریدو کنه، فنکشن سکول هغه زموږ نه پاتې کیږي، ته چران غیر حاضر وي هغه کې موږ ټول ټیچر ایچ آر ډیټا تقریبا ډېر اوږد فارم دی کنه، تقریبا 7-8 پیج اسوان دی، دا موږ ټول ډکو سکول ډیټا کنه، سومره سنکشن پوسټ په کې، سومره ټیچران دی په کې، هغه سه پوزیشن دی، کو بوکس ریکارډ شو، چیر ریکارډ شو، مطلب چې سکول کې سوي کنه دا ریکارډ مطلب موږ کلیکټ کوو. او بل د سکول انفراسټراکچر مطلب سو کمری دی، سو کنڈیشن دی، واش رومون سی، فرنیچر سی، شتا نشتا، سمر سٹوڈنٹ انرولمنٹ شو ہے، دتا اے سی اینول سکول سینسز یی بل دے کوارڈینیٹ سیکیورٹی، ہر سکول من کوارڈینیٹ سا کھلو سسن میں باو جڑی گی دا کم ویش نو دا زمون ایکٹیویٹی او مون غاڑو مطلب دارنگ کنا چ بہتری راز دی کنا پ ایجوکیشن کے
نو موڑی زیا تکڑا چ کلا مون د سکول نو ٹول معلومات را جمع کڑو نو بیا ڈسٹرکٹ سٹیئرنگ کمیٹی تا اڑان دکو او ہوی د مسالو حل رو باسی
ڈی سی ڈسٹرکٹ سٹیئرنگ کمیٹی چ آغا چیئرمین شپ سو کیوی دا ڈی سی کیوی کم رپورٹ تے مون اگے تا ڈسپلے کو پریزنٹ کو س ایشو ای س واغ چیلنجز دی او دی کمیٹی کے سوک شامل ہوئی مطلب زمون ڈی ایم او سی بھی ڈی او سی بھی اے ڈی او گان وی دا ٹول نو دی او کمبائن یو میٹنگ دی مطلب یو ڈسٹرکٹ سٹیئرنگ کمیٹی او دی پر موجودگی کے مون یو پریزنٹیشن اگر رپورٹ مطلب ڈسپلے کو دیتا مطلب دیتا اگر ٹول اکس غیو مطلب ٹول دا پکچر تخیو مطلب جس س کی گی سر امان دی سم اصلی سکولوں کی اتارٹی درجے اور کرا ایجوکیشن مانیٹرنگ اتارٹی ای ایم اے خیبر
په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی مدني فعال فاروق پردای د دغه ادارې د فعال کېدو په اړه وایي.
ایم په دغه لکو کې چې بنیادی مسالې الهډيري دي او اله چې کوم انفراستراکچر ده یا سکول بلډینګ ده یا غنور چې کوم وغیرہ هغه په اند کور نه دی شوی، خو بیا هم امید ستو چې کوم دغه انډیپندنت یا ایجوکیشن مانیټرنګ یونټ جوړ شولو اې دای پورا نو دا به یو ښه نظام او ښه بهتري طرف لبه همو چې کم تعلیمی سرگرمیونه دي سپیشلی چې کم سرکوري سکول نو کې هغه کې به بدلون راولي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل پټول خیبر ضلع کې څه باندې 200 تعلیمی ادارې فعال دي، په دې کې په تیر بدمنه کې خواوشا یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوي وو، ځنې پکې مرمت شوي او د ځنو په مکمل توګه د بیا رغولو کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د نظم ادارې د سوبي ټولو شخصي سکولونو ته امر کړی چې د زده کوونکو نه دی کلنۍ فند او داخله فیسونه نه اخلي او کچا داسې وکړه نو دغه ادارې د 2013 زیږدیز کال تر قانون لاندې به پر ضد کاروایی کیږي. بلخوا د شخصي سکولونو ځینې چلوونکي وایي چې دوی بعد د امر پر ضد پیښور های کورټ ته ځي، ځکه چې بغیر له فیسونو به دوی ځکه وکولی شي څنګه وکولی شي چې تعلیمي ادارې وچلوي. د شخصي سکولونو د نظم ادارې په وینا په دې صوبه کې لا 2 ضرورت شخصي سکولونو زده کوونکو ته تعلیم ورکوي. په دې اړه تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
د دسمبر په 23 د پیښور های کورټ د فیصلې تر مخه د خیبر پختونخوا د پرایویټ اسکولونو ریګولیټری اتارټي د د صوبی ټولو نجی سکولونو ته امر کړی چې د زده کوونکو نه کلیس فیسونه او د داخلي فیسونه نه اخلي او نه د ریګولیټری اتارټی د اجازت بغیر په عادي میاشتنی فیسونو کې زیاتوالی وکړي. په دې موخه په جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی کوم پرایویټ سکول د دې حکم سرغړونه وکړه نو پر ضد به یې حکومت کاروایی کوي. په پیښور کې د یو نجی سکول مالک او د ټول پاکستان د پرایویټ سکولونو د منیجمنت د اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه مشال ریډیو ته وی زیاتر سکولونه د خیبر پختونخوا د پرایویټ سکولونو ریګولیټری اتارټی په امر عمل کوي.
دا چې کوم 2018 کې چې کله دا ریګولیشن جوړ شو نو بیا یو پرایویټ سکول ته هم دا پرمیشن نو چاوي دا ایڈمیشن یا دا کیپیټیشن اغسته دي او کو فرض کې ان کیس کوم سکول والا اغسته نو هغه وا وایلیشن کې حسابيږي ځکه چې رول ریګولیشن خو به فالو اپ کوي ځکه دا د رولز دي نو دا به خامخا فالو اپ کوي. خو زما خیال چې کافی سکولونه داسې نه بیا بند کړی دي لکه نه ایڈمیشن لري او نه پروموشن فیسلی.
خو د خیبر پختونخوا د سکولونو د اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن نیټورک سینیئر نائب صدر جاوید احمد مشال ریډیو ته وی وی به د ریګولیټری اتارټی د دې امر پر ضد عدالت ته ځي او دا به چیلنج وي.
دا یک طرفه فیصله ده. ادارې ایډمیشن فیس هم اخیستی شي، انوال فنډ هم اخیستی شي، فیس کې اضافه هم کولی شي. په دې والی سره ان شاء الله مونږ عدالت ته ځو. پرایویټ سکول چې کوم دی ایډمیشن فیس نه لري، پروموشن فیس نه لري او پارټیشن فیس کې اضافه نشي کولی، نو ادارې به چلیږي. بس باندې گورنمنٹ پہ ادارو کی دا پر سیمسٹر چکم دی اگی پی سی علی ایڈمیشن فیس علی مدینہ بغیر ہوئی داری چلی گی نہ کتو ملک منگا خواندکو و ملک چکم دی جہالت نہ نوباس ہو ناری دا پر با تعلیم ورکو تعلیم چکم دی بغیر دا سٹاب نہ سیلی ورکو لا بلڈنگ کری ورکو لا یوٹری بیز ورکو نہ بغیر نہ چلی گی.
تخیبر پختونخوا پرائیویٹ سکولوں نو ریگولیٹری اتھارٹی پا وینا پدی صبح کے ٹول اتہ زرا اتہ سوا دری نوی پرائیویٹ یا نجی سکولو نہ دی چپکے ول لس سوا لس پرائمری دری زرا دو سوا دو سلو اختر اتما دو زرا اتا سوا پینز پنزوس تر لسما او یو زر ونوی تر دا دو لسم پرائیویٹ اسکولونا شامل دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وای په ممندو خصوصي اقتصادي زون کې 15 کارخانې په پیداواري مرحله کې داخلي شوي او پر وو نور کارخانو جوړولو باندې کار روان دي. حکومت وای د دې کارخانو په لګولو سره به په لنډ وخت کې زرګونه خلک پر روزګار شي. بلخوا د سیمې خلک وای حکومت باید زون ته ورتیر شوی سړک او نور سهولتونه هم ورکړي چې دا ډول کاروبار هم ورسره ښه شي او د دوی مزدور کاره طبقه ورسره پر روزګار شي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د مومندو په اقتصادي زون کې تر دې وخت 15 کارخانو خپل پیداوار شروع کړي او هم دا شان په 90 کارخانو د جوړونې کارونه روان دي. دغه زون ته وړاندې محمد ماربل سیټي نوم ورکړی شو چې د خیبر پختونخوا حکومت ورله نوم بدل کړي او سږ کال د جون په میاشت کې په خصوصي اکنامیک زون کې هم اچولې. وړاندې ویل شو دغه زون کې به یوازې د کانو کارخانې وي، ولی خصوصي زون ته د بدلېدو سره سم پکې د کانو نه علاوه د نورو شیانو کارخانې هم جوړې دي چې پکې د اوسپنې اوړو میل پایپونو کارخانه او داسې نور هم شامل دي. عام خلک په دغه زون کې جوړ شو یا جوړیدونکي کارخانو ته ډیر خوشاله دي ځکه خلک وای دوی به وړاندې په کوزه خارونو کې مزدوري لورتل اوس په ورته مزدوري په خپل سیمه کې ملاو شي. زبرامان د بنگلو کلی کوزه محمد وسیدونکو دي ماشال رډیو ته وویل
بالخصوص زمنګا د دې ځای عوام چې کم دي دا پینډه اسلام آباد او کشمیر ته مزدورو لذي زمنګ دا مطالبات دي چې بدې کې څومره لیبر هم لګيږي او ضرورت پی نو پکار دادا چې د دې ځای کم سیټل کسان دي نو د کشمیر بجای چې دلته مزدوري وکړي نو دا ټولو نه بهتره خبره ده.
د غزون د پاره په اول ور 300 اکر زمکه د عامو خلکو نه خستل شو، ولی ورسته د صوبای حکومت پوینه چې د سرمایدارانو لخوا زیات درخواستونه دوی ته ورکړي شو نو دوی 200 اکر زمکه نور هم واخستله. په دغه زور کې تر دې وخت یوازې د بجلی ګریټ خو لګول شوی، خو د اوبو پوره انتظام او بیا ورته هغه سرک چې ور باندې ګاډي تیریږي لا هم نه دی پوره شوی. زمانه چیر هم دغه سیمو سیدونکو بل تند دی وای په خپل پورسک روډ دکان کوي، خو که اکنامیک زون پوره شو ممکنه د خپل دکان د زون خواته اوسې ځکه هغه ته خلک هم زیات وي او د بور سره روزګار هم خوشي.
یاره دې سره به مارکیټ ډیر ځکه آبادیږي چې هر قسم خلک به پکې مطلب چې فنچرین گاڑی به پکې ډیر زیات یا غوی ته به پکې فایده رسی مطلب چې او بل خبره ده چې دکانونه به مسره آبادیږي، اوټلې به مسره آبادیږي، رش به سیوي تا ووري نو خلکو ته به ډیره فایده ان شاء الله رسی.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلو هر کله چې دغه زون مکمل شي او پیداواری یونټونه کې کار شروع کې 1.5 زره مزدور کار او هنر لرونکو خلک به ورسره په روزګار شي. د وزیر اعلی د صنعت مشیر عبدالکریم خان د دسمبر په درویشتمه مشال رډو ته وویل زون ته تیر شوي سرک باندې هم د جوړونې کارونه روان دي، ولې نور هر رقم سهولتونه هم ورته ورکیږي؟
او ښه خبره ده چې دې کې مینوفیکچر هم شته، ګرانډنګ هم شته، ماربل کټنګ هم پکې شته، الومینیم هم پکې شته، ولله چې داسې یونټ پکې شته چې هغه ایټالین مشینری امپورټ کړي، چاینیز مشینری امپورټ کړي ده.
عبدالکریم خان زیاته کړه د مومن اکنامیک زون نه علاوه په باجوړ کې هم په وړو کې کاروباري زون د پاره حکومت ځمکه اخستې، بس ځینې قانوني کارونه پکې پاتې دي او لنډ وخت به هغه هم پوره شي، نو بیا ممکنه ده چې هغه ته هم سمال انډستری یا په وړو کې کچه د پیداوار دپاره کارخانه ولګیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ د سوات په منګوره کې د یوې غیر سرکاري ادارې تر انتظام لاندې سیمینار ته وویل شو چې د ولس لپاره تر بجټ جوړولو وړاندې د ولس رایه اخیستل ضروری ده. سیمینار ته ویناوال وویل چې په بجټ کې زیاتره وخت ځانګړې شوې پیسې بیرته ولېږل شي. دوی وړاندیز وکړ چې په دې اړه رسنۍ او ټولنیزې ادارې په ولس کې پوهه راوستلی شي. سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا تفصیل را لېږلی.
سیمینار کې ویل شول چې د ولس لپاره جوړ شوي منصوبو په اړه خلکو ته معلومات ورکول د حکومت ذمہواری ده. په سر کې د غیر دولتي ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل ویل چې سالانه بجټ که هغه په مقامي حکومتونو کې وي او که په صوبایي او مرکزي کچه وي، د عام ولس رای اغستل پکار دي.
بجټ مونږ د پاره تیاریږي او بجټ تیاریږي سبانه چې زمونږ پیسې را زمونږ ټیکسز دي چې ټیکس مونږ کټ شي او بجټ په تیاریږي، نو هغه زمونږ نیر لپاره مونږ غواړو زمونږ د ضرورت لپاره هغه استعمال کړی شي. نو دې لپاره موږ نن دا پروګرام اغوختی دی. ډیفرنٹ ډپارټمنټ دی، مختلف خلک راغلي دي، باغې کې زنانه هم دي، نارینه هم دي، چې هغوی به موږ خپل رائے اظهار کوي.
سیمینار کې د بټې سره تعلق لرونکي سماجی کارکون محی الدین ویل چې بجټ او د ولس لپاره سرکاري منصوبو په اړه د عامو خلکو رائے اخیستل ځکه ضروري دي چې د کوم مقصد لپاره پیسې خرچ کیږي هغه په صحیح توګه فائدہ مند شي.
دا که زموږ بجټ جوړیږي، حکومت جوړی، حکومت په سطح جوړیږي، زموږ پارلیمنٹرین چې دي، زموږ کم حکمرانان چې دي، هغوی جوړی، د عوامو لپاره جوړی، نو موږ وایو چې د عوامو رائے پکې شامل شي چې د عوامو لپاره ضرورت څه دی. کوم زما کلی دی، زما په کلی کې زما ته ضرورت دی د کوڅې او مال جوړیږي، سکول مخکې کې او کوڅه زه رسیدې نشم، یا زما ضرورت دی د سکول او مال هیلپ فیسلټی جوړیږي او پکا او ما ته ضرورت د سکول دی. پکا چې د عوامو رائے پکې شامل شي، د عوامو رائے وغوښتل چې تا ته ضرورت څه دی، نو هغه مطابق پاغه باندې عمل درآمد شي.
سیمینار کې د نرخزیانو نماینده کوونکی جمال شاه وویل چې هر کال بجټ کې دوی او د نورو طبقو په نوم بجټ کې پیسې اخوده کیږي، ولې دوی نه پکې مشوره نه غسته کیږي چې دغه به څنګه لګوي.
کم چې د پاکستان نیچلی طبقات دي، آی ته معذور افراد دي، زموږ خواتین دي، زموږ ټرانسجنډر دي، داغو دپاره بجټ جوړیږي خو هغو ته آگاهي نه وي، هغو ته داغې صدقه نه چې یار زموږ دپاره سو بجټ مختصر شو. کم بجټ چې تحصیل لیول جوړیږي، ډسټرکټ لیول جوړیږي، صوبائی لیول جوړیږي، یا کم قومي پسته جوړیږي، پکار ده زمونږ پالیسی میکر ته، زمونږ کم چې فیصله ساز دي هغو له پکار ده چې دا نیچلی طبقات چې دي چې دوی پکې شامل کړي، دوی شرکت یقیني جوړ کړي چې د دوی لپاره کم کار د لپاره کم بجټ مختصص کیږي، په کار د چا غوته غایي چې زمونږ د حقوقو د لپاره دا بجټ مختصص شوی دی، هغه به د هغه لپاره आवाज چته.
سیمینار کې شریکي د غیر دولتي ټولنې یو مشر ګلپت شاه وای چې دوی ته وړاندې معلومه نه و چې بجټ یا سرکاري منصوبونه عام خلک خبرېدل د دوی قانوني حق دی.
د سیمون ته د بجټ حواله سره اس علم هم نشته او نه رانه چاته روزه پوری چاته پوس کړي دي. کومګه وګورو مونږ چې کم کار کوو، مونږه الریډي په چایلډ لیبر باندې، په ارډی پورس میریج باندې، په جندر بیس وایلنس باندې مونږ په کمیونټی کې کار کوو، نو مونږ وایو چې آیا د دې خلکو د پاره په دې بجټ کې چې کومه کوټه ده چې پراپر طریقې سره هغه اغوی ته میلاو شي او اغوی ته مخ په وړاندې د هغه حواله سره اغوی ته خبرداري ورکړي چې دا یو سیس دی، دا یو پند دی، دا ستاسو د پاره دونه مختص شوی دی، ته سردار چې ته دې دوباره پل تپوس وکې، د دې خبرې आवाज اوچت کې، کدا دا ته په پراپر طریقې نه ملاويږي، نو دا د ډپارټمنټس دی، ته دې سره پراپر تلې شي او ستاسو حق ته په دې طریقه ملاوي دي.
سیمینار کې دا هم ویل شو چې د خیبر پښتونخوا قانون کې د آر ټي آی معلومات تر سولې لاندې هر عام وګړي د سرکاري منصوبو او بجټ کې منزور شوی پیسو په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. عام خلکو ته پکار دي چې د سرکاري ادارو نه په دا اړه معلومات ترلاسه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا.
سند های کورٹ دسمبر په 28 د ارزو پنوم یو 15 کلنی سوین جلې تعلق پل مور او پلار سره د اوسیدو اجازه ورکړه. د جلې یو کال وړاندې په عدالت کې داوا کړی و چې سویت یې پرېخه اسلامي قبول کړي او د سید علی اظهر پنوم جلې یو 15 کلن مسلمان سړي سره واده کړی دی. عدالت دا پریکړه په دا ورستو کې د ارزو په درخواست کړې او هغه ته اجازه ورکړي چې خپل مور او پلار سره ولاړ شي. تفصیل نیاد علی خان راک.
سن ہائی کورٹ د دې پریکړې پاړه د ارزو وکیل نذیر تنولی ایڈوکیټ د دسمبر په 30مه مشال ریډیو ته وویل چې ارزو د دسمبر په 6مه سن ہائی کورٹ ته خواست کړی وو چې هغه غواړي چې د خپل مور او پلار کور ته لاړ شي. د سن ہائی کورٹ یو کسیز بنچ د قضیې اورېدنه وکړه او ارزو ته اجازه ورکړه چې خپل مور او پلار سره ورشي. خودی جنۍ ته بعد سید علی اظہر د لیدو اجازه نه وی. لدی وړاندې سید علی اظہر په عدالت کې د ارزو د خاوند داوا کړی و.
پټیشن جس شخص نے فائل کی وہ ارزو فاطمہ ہے.
دی وای چې ارزو فاطمہ اوس په خپل درخواست جمع کړي وو چې عدالت پر پریکړه کړي او هغه ته د مور او پلار سره د تک اجازه ورکړي دا. خو پولیس با په هر درو میاشتو کې عدالت ته د ارزو په اړه راپور وړاندې کوي او مور او پلار به په ارزو کوم فشار نه راوړي او مونږ په پاتې پریکړه اعتراض نشو کولای. دے دا پارا قانونی لار لڑو.
اوورال آبجیکٹ نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہمارے پاس لیگل فورم موجود ہے.
نذیر تنولی ایڈوکیٹ زیا تکڑی چلدی اڑاندی سن ہائی کورٹ دو کسیزا ججانو بینچ دا جسٹس محمد کریم خان آغا پا مشرعی دا 2006 کال دا نومبر پا نہم نیٹا رستو لحقی چی طبی رپورٹونو تائید کرا چی ارزو دا 1400 کالو نا کم دا او دا مور او پلار سرا کور تا دتلو نے انکار کرے وو. نبیائیو کل اڑاندی سن ہائی کورٹ ارزو دارو امان تا لیگلی وا او ہاگا وقت ارزو پا عدالت کی بیان ور کرے وو چې د خپل خوخي لمخې د عیسایانو مذهب بدل کړي اسلامي قبول کړي او په خوخي واده کړي دي. له هغې وروسته د سن های کورټ د میډیکل بورډ راپورونو په حواله ویلی وو چې د ارزو عمر د قانوني واده لپاره کافی نه دی او پولیسو د هغې د خاوند سید علی اظہر نه د سن د ماشومانو د ودونو د مخنیوي قانون ارلی چایلډ پروټیکشن میرج اکټ کال 2013 د سرغړونې په تور کې نیولې وو. په کراچۍ کې د یوې چرچ مشره غزاله شفیق وای چې عدالت ښه پریکړه وکړه خو په پاکستان کې د مذهب پنوم کنٹرول کی گی.
یہ خوشی کی بات ہے کہ کل
غزالہ شفیق وائی پا کم عمر کی پزور د جنکو سرا ودونه کی گی او بیا مذهب کارول کی گی. حکومت ډیر دعوی لري او بیا قانون هم شتا خو تر وسه پزور د مذهب د بدلولو او انجنو سرا د ودونو د مخنیوي قانون په ځانګړې توګه عملی شوی نه دی او دا زمونږ د پاره ډیر دردون کی دی.
اس کو بھی مذهب کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
بلخوا پسند کی د کم عمر انجنو د ودونو د مخنیوي د پاره کارکون کی یو غیر سرکاری اداری غړي شفیق اوان وای دا ډومبۍ پیخنه ده. دا ډول پیخي پسند کې مخه ترازی حکومت باید سخت قانونا واخلي.
ایک تو ہمارے یہاں پر ایک قانون موجود بھی ہے کم عمری کی شادی کا.
دی وای چې یو خوا خومنګ د کم عمر او دونو د مخنیوي قانون لرو خو نه عملي کیږي. جالي اسنادونه جوړيږي او بیا په زور د مذهب بدلولو راپورونه شتون لري. کومې ته چې خوخا ویل کیږي په زور د مذهب بدلولو پیخي پر لپسی مخه ترازی
جو جبري مذهب کی تبدیلی کے حوالے سے
د ارزو پلار راجا لخوا تیر کال 2006 د اکتوبر په 13مه ایف آئی آر درج شوې وو چې لور ارزوی د کراچۍ په ریلوے کالونی کې د خپل کور نه رکه شوې ده. پولیسو رستو 45 کلنا سید اظہر علی د هغه رونا سید محسن علی او سید شارق علی او دو ملګری دانش د یو وړی جنۍ د تختولو په زور د مذهب بدلولو او له یو مسلمان سړی سره د واده کولو د فشار په مقدمه کې تورن او گرفتار کړل او پولیسو په دې مقدمه کې دینی عالمان قاضی عبدالرسول جنید علی صدیق او محمود الحسن چې د 15 کلنا سید علی اظہر لا کم عمره جنۍ سره د واده کولو په برخه کې مست کړی و هم گرفتار کړی وو او بیا رستو له هغه په کراچۍ کې یو سیشن مجسټریټ تیر کال په دسمبر میاشت کې د سید علی اظہر خلاف د جنسی تیرو په قضیه کې د شاملولو امر هم کړی وو. سید علی اظہر او په مقدمه کې تورن ټول کسان په ضمانت خوشی دي. د بشری حقوقو د ادارې سنټر فار سوشل جسټس په وینا په 1300 کلونو کې 55 عیسایانی جنکۍ په زور د مذهب بدلولو پیښې ثبت شوې دي چې زیاتره په پنجاب کې دي او په سند کې د هندوانو ټولنې په زور د مذهب بدلولو شکایت مخې ته راځي. اوس مسیحي ټولنا هم شکایت کوي او بیا په پاکستان او په ځانګړې توګه په سند کې د بیلابیل مذهبونو د کم عمره جنکو په زور د ودونو او اسلام ته د اړولو راپورونه هم مخې ته راغلي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز د ملي حامیر زاده نور.
بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې د 23 ورځو راهیسې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړې. د حکومت غوښتنه کوي چې د سرکاري هسپتالونو شخصي کولو فیصله نه کوي او په هسپتالونو کې اسانتیاوې ورکړي او د دوی نیول شوي ملګري ته راخوشي کړي. خو د بلوچستان روغتیا ادارې صوبایي سیکرټري وایي چې د ځوان ډاکټرانو لویه برخه په واشکوس، شیرانی او موساخیلو کې 1,00,000 تنخوا اخلي او ډاکټران دغه تنخوا 1,30,000 ته د لوړولو غوښتنه کوي چې د حکومت لپاره ګرانه ده. د بلوچستان په کې ضلع کې د وسلوالو په یو حمله کې دوه امنیتي سرتېري وژل شوي. د پاکستان د پوځ د اماړیکو ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې بیګا په کېچ کې وسلوالو د امنیتي سرتېرو په یو پوسته برید وکړ او د پېښې له ځایه وتښتېدل. تر اوسه د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر ضلع تعلیمي چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي سیمو په شان قبایلي ضلعو ته هم د تعلیمي ادارو د سار ادارې واک غځول شوی او دغه ادارې په خیبر کې هم خپله دنده پیل کړې. د ادارې یو چارواکي همایون خان پرون مشال ویډیو کې وویل چې دا اداره به اوس په سکولونو کې د ښوونکو د حاضرې تر څنګ هلته د زده کوونکو شمېر د اسانتیاوو په اړه معلومات راغونډوي او بیا به یې په اړه پلان جوړوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي چې نوموړي به اوس په خپله د حکومت پر ځای پیدان ته راوځي. نوموړي پرون په ټنډو الیار کې د ګوندونو ته په وینا کې وویل چې په اسلام آباد او لاهور کې به د مخالفینو مقابله کوي او زیاته کړه چې په لاهور کې به د احتجاج په توګه خیمې هم لګوي. زرداری دا خبره په داسې مهال کړې چې د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د راتلونکي کال په مارچ په 23مه اسلام آباد د مرکزي حکومت پر ضد د لانګ مارچ اعلان کړي. او د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی د افغانستان د 500 هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت وایي چې دا پلاوی پرون کابل ته رسیدلی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ملیحا امیرزاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس درته اونۍ د خبرونه مشال آنلاین وړاندې کوو. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار بشیر ګواخ برابرۍ دا تاسو یو وار مخکې هم اوریدلې ده، په تکراری توګه درته نن وړاندې کوو. نو راځئ چې وورو مشال آنلاین.
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث.
مینو سلامونه. مشال آنلاین خبرونه ته خراغلاس. دلته موږ د بیان ازادي اړونده مسائل سیړو. ز ساسي قربا بشیر ګواخم. په افغانستان کې رسنیو ته په اروپي خو مشکلاتو او دا چې د ستونزي د بیان ازادي څومره تروړي نن زموږ د پروګرام موضوع ده. د بحث په وخت باندې د بيپولي خبريالانو د ادارې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان او په افغانستان کې د خبريالانو لپاره د کارکونکو ادارو زینو شمیرو ته تم شو چې د خبريالانو او په ځانګړي ډول د خزینه خبريالانو بد حالت خي. اوریدونکو د خبريالانو لپاره کارکونکو د بيپولي خبريالانو نړیوالې ادارې د دسمبر په 6مه خبره کړې یو رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د اگست له نیمایي راهیسې 40% رسنۍ بند شوې او 80% د رسنیو کارکونکو یا له هواده کډه کولو ته مجبور شوي او یا هم دندې ختم شوې دي. د جنوبي ایشیا لپاره د دې ادارې مشر رضا موینی وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره ډیر تیاره وختونه دي. د هغه په وینا رسنیو او خبرانو ته د ورپېښو خطرونو له وجې په افغانستان کې د بیان ازادي تیزنده شوې ده.
موږ په دې سروي او راپور کې دا موندلې چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته 40% رسنۍ تړل شوې او یا هم خپل فعالیتونه درولې دي او زیات شمېر رسنۍ ځوکار کوونکو خبريالانو چې مېرمنې هم پکې دي خپل دندې له لاسه ورکړي او بیکاره شوې دي.
اوریدونکو د دسمبر په 12مه په کابل کې د ارشد کاشفی په نامه هغه خبريال د طالبانو لخوا ونیول شو او بیا ووهل شو چې د وی پروژې د افتتاح په وخت کې ویډیو عکاسي کوله. د خپلواک خبريالانو اتحادیې د دې کار د غندنې ترڅنګ هغه تصویرونه هم رسنیو ته ولېګل چې د کاشفی پر ملا د سختو وهلو نخې پکې ښکاری. د دې اتحادیې مشر حجت الله مجددي په دې خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د رسنیو او خبريالانو سره دې سم چلند وساتي. په افغانستان کې د طالبانو کورونو چارو وزارت په ځواب کې ویل چې دا پیښه به وڅېړي او عاملینو ته به سزا ورکړي. د خبرلانو د دفاع کمیټې مرستیال مشر عبدالمعید هاشمی وای په تیر جمهوریت حکومت کې نړیوالو د رسنیو سره مالی مرستې کولې چې اوس بندې شوې دي. همداراز د دغو نړیوالو مرستو له وجې په تیر حکومت نړیوال فشار و چې د رسنیو حقونه و نه تروړي. هاشمی زیاتوي چې اوس دا نشته بیلابیلې رسنۍ بندیږي، خبرلان یې بې روزګاره کیږي او یا هم د امنیتي مشکلاتو له کبله وطن پرېږدي.
سلګونه رسنۍ بندې شوې، نه یوازې دا چې ژورنالیستانو په خپلو اداراتو کې او په هغه رسنۍ کې چې کار یې کاو جاب سیکورټي نه درلودله، وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب یې نه درلود، کارونه یې له لاسه ورکړل. اوس اکثریت ژورنالیستان د فقر او مسکنۍ په هغه ټیټه کرښه کې ژوند کوي. په لسګونو داسې ژورنالیستان دي چې هغوی د ژوند لومړنۍ اړتیا وړ توکي نه شي ترلاسه کولی. په کور کې د وړو بوري غوړې او د خوراکي توکو له سخت کمک سره مخ دي. هوا په یخېدو ده، اکثریت ژورنالیستان چوکونو ته وځي کار کوي. تاسې باور وکړئ، د کونړ نه یو ژورنالیست پرون ما سره رابطه کړې، کابل ته په مزدورۍ پسې راغلی او هغه بیچاره موچیتوب کاوه. داسې سخت ستونزو سره ژورنالیستان لاس او ګریوان دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
اوریدونکو، په افغانستان کې د خبریالانو په نسبت خبریالانې ډېرې ستونزې لري. د 13 اگست له میاشتې راهیسې چې کله طالبانو حکومت سنبال کړي، د پیښو ځایونو ته یې د ښځینه خبریالانو تګ راتګ محدود کړی دی. داسې ویډیوګانې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې په کې ښکاري چې طالب وسلوال خبریالان وهي. د خبریالانو د خوندي ساتنې کمیټې لخوا مشال ریډیو سره د شریکو شوو معلوماتو تر مخه څه د پاسه 2000 ښځینه خبریالانې بیروزګاره شوې دي. د ښځینه خبریالانو د حقونو ټولنې غړي محبوبه کریمی وایي اوس مهال خواوشه 400 خبریالانې په افغانستان کې پاتې دي چې ډیری یې په کور ناست دي. په کابل کې کارکوونکي د کریمی په وینا د محدودیتونو او رسنیو د خراب مالی حالت له وجې د ښځینه خبریالانو بیروزګاره کیدل ټولنه تیارې ته بیایي او د ښځو هغه آواز ورکیږي چې په تیرو 20 کلونو کې یې د قوي کېدو کوشش کاوه.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو پاره خزو ته چیرته د تک اجازه نه ورکړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر ګواهیم. په افغانستان کې د بیان ازادۍ پاړه بحث ته دوام ورکوو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر افغان حکومت په وخت کې په زرګونو رسنیو کې زرګونه خبریالان په کار مصروف وو. خبریالان هغه مهال هم د طالبانو او داعش ډلو لخوا په بمی چاودنو کې په نخښه کېدل او اوس یې هم ویره نه ده ختمه. ډیری خبریالان له همدې عمله له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې شبنم خان دوران هم ده. هغه وایي د خبریالانو غږ کمزور کېدل د هغه بیان ازادۍ ختمېدلو په معنا ده چې په تیر حکومت کې دي افغانان برخمن وو.
افغان خبریالان ورځ تر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنوونکی ده او د ښځینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدل شي.
اوریدونکو، د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د طالبانو د څلور مشتنې واکمنۍ جاج اخیسته او پر دې اساس جوړ کړی ریپورت کې ویلي چې طالبانو که څه هم ویلي وو چې د نویو مکلنو په څیر نه دي او اوس پکې ډیر بدلون راغلی، خو بیا هم د ښځو د حقونو د ورکولو اشاره نه ده کړې. په دې رپورټ کې د ښځینه خبرلانو د کار محدودیت او کار پرېښودو ذکر هم شوی او اندېښنې پرې ښودل شوې دي. د دې ادارې د ښځو د حقونو د برخې مشرې هیدر بار سره زموږ همکار صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې اوسنی حالت د بیان ازادۍ لپاره څنګه ارزوي او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره شرایط څنګه ویني.
دا د بشری حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل سوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخ ته ولاړ شي.
دیتا په پام چې طالبان د بشري حقوقو سخت سرغړاونې تل ردوي او لبلې خوا خلک له دغو سرغړاونو او لوګي نزوريږي، نو افغانستان کې دراتلونکي لار څه ده؟
د مخته تک لار باید لومړی دا وي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هر څه چې په وس پوراوي وسي. نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي. باید د ناورین د درېدو د یو بیړني اقدام په توګه بشري مرستې ورسوي، خو دا کافي نه دي او ستونزې نسي هوارولی. حل دا دی چې اقتصاد باید فعال سي او سمدستي کار وسي او نور موجوده امکانات باید وکارول سي چې طالبانو باندې د بشري حقوقو په خاطر فشار راوړي او طالبانو ته ووایي چې که د نجونو د تعلیم مخه نیسي او د رسنیو د غلي کولو او د خلکو د وژنې په څیر د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د یو مشروع حکومت په توګه به ونه پیژندل سي او هغه رسمیت چې دوی یې په لټه کې دي ور به نه کړسي.
د طالبانو رهبر او نور مشرانو خپل کسانو ته ویلي چې په خلکو کار مل لري، زوروي م فکر کوي د دغه سي عوامرو تطبیق تضمین شته.
کوم فرمان چې څو ورځې مخکې طالبانو د ښځو په اړه ورکړ، پکښې ځینې مهم مسایل شته، خو په حقیقت کې دوی په خپلې ټولې هغه لارې تړلې چې د دوو حقونو پوښتنه ورڅخه کېږي. که دې فرمان کې یو حق تر پښو لاندې کېږي، مثلاً یو څوک په زوره واده کېږي چا ته ورسي او له چا خپل حق وغواړي. د اګست په 14مه یا تر هغه مخکې خو به د ښځو وزارت تللي یا به امن خونو ته ورتلي، خو اوس به چېرته ځي؟ دا ټولې لارې تړلې دي. نو د طالبانو دا خبره چې دا حقونه ورکوي او تګلاره هم شته چې دا خوندي سي ډېره خیالي ده. د فرمان په اړه یو څه بل هم غواړم وایم چې دا په حقیقت کې د یوې کړکۍ حیثیت لري چې طالبان ورڅخه ښځو ته په کومه سترګه ګوري، ځکه دوی ویلي چې دا د ښځو د حقونو په اړه فرمان دی، خو دې فرمان کې ټول دا مسایل راغلي چې ښځې څنګه ودېدای سي. دا ښکاروي چې طالبان ښځو ته د مال په سترګه ګوري چې له پلاره میړه ته انتقال سي، نه دا چې ازادي ولري، تعلیم وکړي، سیاست وکړي او په خپله خوښه ژوند او فعالیت وکړي.
تاسو لږ مخکې واوریدل چې د نړیوالو ادارو لخوا پر طالبانو نیوکې شوي چې پر هر څه کنټرول یې، د بیان ازادي تروړي، خو طالبان دا نه مني. د دوی یو ویان بلال کریمی وایي په واکمنۍ کې پر خبریالانو فشار نه دی راوړی.
دغه راپورونه او ادعاوې چې نشر شوي دي موږ یې نه تاییدوو، حقیقت نه لري. اسلامي امارت د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیت حمایت کوي. اسلامي امارت هیڅ کومې رسنۍ او کوم نهاد ته، کوم ژورنالیست او خبرنګار ته د کار د پرېښودلو ګواښ او تهدید نه رامنځته کړی.
د مشال آنلاین خبرونې اوریدونکو، همدې سره به د نن ورځې د خبرونه پای ته ورسو. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې اونۍ مخه کوم. ښه وخت ولرئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مشال آنلاین اونۍ د خبرونه مو اوریده او سرته یو بل اونۍ د خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو. هر اونۍ د تعلیمي خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه برابرۍ. نو راځئ چې واورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینی او سلامونه قبول کړئ. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیره یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنې سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړکې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل:
زمانو صفات الله ر د منګوري سات سیدونکو ام جی، او جاپان کې مې د سلورم کال دی، دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کما د معاشيات او تعلیم حاصلوم.
سیف غت الله نمو پختل چې جاپان ته د تللو نوړاندې سومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وای:
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځین د سات نه اف اس سی کړی وو او بیا مې الته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس اډمینستریشن کې په 2009 کې. بیا الته حالات زم په سات کې اپریشن ملټری اپریشن او زمونږ کلاسز څنګه تل متاثر شو، نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کما. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی وو، نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن کوبا یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی. نو
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل:
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقه کار دی، د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروگرام گلوبل 30 او تویل شي دا خاص کر انګلیش جبه کې دی خپل کلاسونه ټول هرڅه په انګلیش جبه کې په جاپاني کې نیوي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډیر اسانی کې رچال انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راسته شو، نو دا خپل اپلیکیشن جمع کول شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار کې دا غي په ویب سایټ موجود دی، نو ډیر اسان طریقې ده. بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې دا خپل انټرویو یا هغه د خپل ایگزامینیشن ټیسټ کې
سیف غت الله وای چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي، نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړې وای، د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم مقور کوي، خو ځنې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري.
شرایط خو دا یو سړی دولسم کړي او دولسم نه پس دلته راتلی شي. ما خو چونګیال ته سوال سټارټ کړو پای کې مت یو وکاله ایست یو نارې په دې باندې مات خدا اسانی و چیرې د غي غینا کریډیټ هغه مات ترانسفر کړو پاکستان نه، خو طریقې کاری دا سه مومن دې چیرې دولسم نه پس اپلیکیشن سره هغه جمع کولې شي. د دې خدا سي طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تراشي او پای کې کسان منتخب کینو هغه خو اول کال ټول په سکالرشپ ورکړي. بیا ورپسې کالونه چې نه واغی کې بیا دلته یې نسته کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکټ کې خپل دغه غستی نمبر یا دغه گریډینګ کړی نو واغی باندې بیا هغه ته ورپسې سکالرشپ دوه پسې کال ملوي.
سیف غت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي؟
نو پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. البته دا چې را بس مونږ غواړو ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه، دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي، دلته توجه ورکړي د پالن باندې ډېر بلدار بیا تاسو دا احساس ورکړي چې تاسو په خپل دا کار وکړي، دا ستاسو ضرورت دی، خپل روان ژوند لپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې چې موږ نور خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي ځبه په کې مزم، هلته دونه احساس سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي:
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دی. بهر ته پسې مونږ ځونو، هلته بیا محنت کوو، نو دا غې نه ښه ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو، خپل که چا بهر کم کسانو سبق ویلی اگر اسی د خپل تعلیمی نظام داسې کی تیار د بهر د پښان ته کی نو خلکو ته بهر د لو ضرورت نه خپل نظام به ممکن خپل باندې نو خلکو له بکار دی دا کم مهنت کوم بهر کوو چې هغه خپل ملک کی هم کوو نو هغه به موږ لپاره ډیر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وای پکار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره خشي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبور کیږي، خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خلوی بلند دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو. دې لړکی به اوري چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړه سمو پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګه سه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولای شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخليدل او تعلیم ترلاسه کولای شي. د جاپان سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه ویل:
زما جی په جاپان کې د خیر داس لورم کال له انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې زمیلاس خیرنه ایر ده خیره انشاء الله سکول به پاره غیږه مجید ما جی ابتدائی تعلیم د خپل سوات نه کړوال د کی زمو سکول تو لسم کی جی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نو کړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو کړه سوات کې او بیا جی د خیره دا جاپان د ما اپلای وکړه هغه کې ما ایډمیشن وشو زره.
نو موړې وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم تر لاسه کولو ډېری خې موقېشته.
په جاپان کې اوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې د سلس یونیورسيټي کې د هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دینوم دی او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسيټي جاپان عبارت کی او زه ټول د دا خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راو باسي او دا سبق دې نو دا اپورتونټي چې کم دنو دا مزه کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی د ایلټس په کار دی انګلیش ولا لک سترونګ په کار دی هغه باندې خپل فوکس وکي او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه به ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط په کار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته ملاو نه شنو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه لکه چې دلته کې ډیر کرانه کرانی دا هو فوډ کوالټی زیات کران دي. دا هاستل چې دی جی دوی منګلا هاستل کې اوسې کو کمره دوی را کړی دا او دوی ته مونږ خپل پیمنٹ کو خو مونږ ته سکالرشپ هم ملاو شه.
نو موړې وای دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر آسان دي.
د دې لپاره غوږې دوی د لپاره ایس کرایټیریا نشته او چې فام دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرک دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي، تاسو جاپان ته راځي یا تاسو امریکای ته ولې راځي لکه جاپان خو د امریکا خا دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوخته جاپان اکونومي ډیر په ټاپ ته امو وته دا ویلو او سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه په فوټ کوله په خپل نشو اډونه واسو نه راځي او پلیز که تاسو موږ له کاندي سکالرشپ راکې چې ډېر مهرباني موږ تاسو ته وکړو کارګزاري.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي:
د دلګي دا زمو په پاکستان کې او په جاپان کې د پښتوري په اړه کې دا لک فرق دی چې ال کې زمو کومون زم ما ټول مرګري ستوري ستوري چې کومون هم په ال کې راځي لګولې یا دمل په کوټ څخه په ځان پاس کوو. دلګي د جاپان تر اغلم نه تلګي ودا هغه سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې پارسګي په ځان په بالکل مقصد ته رسې دا رتي مټي او دا پکې نشته. زمونږ او پارګي مونږ چې په دې باندې موږ روسته یو مونږ پوي غنو چې دا څه وي او بس لکه راته ولا غوا او په مطلب نه پوي کو چې په دې کې څه دي. خپل ټول هغه ته دا خواس کوم چې را دا سیستم چې کوم دی رتي مټي مال غوي په دې باندې ځم پوي کوي او ځان کمبینو مقصد توتی تورسو.
نوموړي نمو وپوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم تر څنګه په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولی شي، په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګه؟
بالکل جی، دلته کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټه 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولی شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی. خو لکه اوله کې به تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لږ زده شو نو کارونه شته دی جی، خو ډېر شي دی. او اوس د دې کسانې دي چې را غوي واپس تلل غواړي، نو هغه هم تلی شي، څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدی شي، که جاب ورته میلاو شي، که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کړي یا هغه کې هم پاتې کېدی شي. بالکل جی، اوشته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانې نه هم ترلاسه کیدلی شي، او د هغې لپاره د سفارتخانې په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211201 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.